سلام و وقت و بخیر خرق راست ده دی محل خبرونتا د طالبان حکومت بارانې چارو وزارت وایي له پاکستان سره ډیپلوماټیک اړیکې د سفیرانو کچې ته لوړې وي. دې وزارت د جمعې په ورځ د مخته پر خپل ایکس پاڼه ویلي دا اقدام د پاکستان د ورته پرېکړې پر بنسټ ترسره کیږي. تر دې مخکې د پاکستان بارانې چارو وزیر اسحاق ډار ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماټیک اړیکې د شار ظفیر له کچې د سفیر کچې ته پورته کوي. ډار د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ویلي چې دا اقدام یې کابل ته د وروستیو سفرونو او هلته له چارواکو سره د لیدنو کتنو وروسته پورت وخت کې شوین پاکستاني رسنیو پرې ژر راتلونکي کې اسلام آباد ته د طالبانو د حکومت بارانه چارو د وزیر امیر خان متقوی د سفر خبر هم ورکړی خو د نوموړي د سفر د نیټه په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. امریکا د سناترانو د افغانانو لپاره د موقتی خوندیتوب د وضعیت لغوه کول یو تاریخي خیانت بلل دی. جین شاین او لیزا چې د امریکا د سنا مجلس غړي دي د دې هیواد د بهرنیو چارو او کورنۍ امنیت وزیرانو ته په لیک لیکلي چې د افغانانو لپاره د موقتی خوندیتوب د وضعیت لغوه کېدل د زرګونو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. په ځانګړي توګه د افغانانو چې د امریکا تر څنګ ولاړ وو. دغو سناترانو په وینا په افغانستان کې د وضعیت خرابوالي په پام کې نیولو سره د افغانانو لپاره چې اوس په امریکا کې ژوند کوي د موقتی خوندیتوب وضعیت لغوه کول هغوی د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د حقیقي ګواښ ځورونې تاوتریخوالي او حتی مرګ له خطر سره مخامخ کوي. هند له افغانستان سره د 1000 دوزا واکسین ورسته وکړه. په دې واکسینو کې د انفلونزا او منجیت واکسینونه شامل دي. د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان د روغتیا وزارت پرون وویل چې د هند حکومت افغانستان د روغتیا سیستم د ملاتړ لپاره 1000 دوزا واکسین ورسته کړی چې د سړي ناروغۍ پر وړاندې به د هیواد هڅې پیاوړې کړي. په دې مرسته کې 5500 دوزا د انفلونزا واکسین او 5500 دوزا د منجیت واکسین شامل دي. دا واکسینونه د دې خطرناکو او سړي خویو تخپریدو په مخنیوي کې مهم رول لري. د طالبان تر کنټرول لاندې د امریکا وزارت له هند څخه د دې پر وخت مرسته په خطر مننه او قدردانی کړې ده. د چارواکو په وینا د واکسینونه په ځانګړي توګه د ماشومان او زړو خلکو په څیر د زرګونو ځانګړو افغانانو ژوند وژغوري. انټر دی وړاندې په ځلون افغانستان ته د درملو په ځانګړي ډول واکسینونه مرسته یې کړې دي. یونیسف وایي په افغانستان کې د 12 میلیونه ماشومانو په شمول تر 28 میلیونه زیات خلک په بیړني ډول بشري مرستو کومکي خدمتونو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف پرون په یو راپور کې ویلي چې د اندېښمنونکو شمېر د افغانستان روان بشري بحران په ډاګه کوي. یونیسف وایي ورستوي کې تر 19 په زیات ماشومانو کې شدید خوارځواکي تشخیص کړه. په هغه کې شاوخوا 10% ماشومانو چې 15% انجونې په ځانګړي ډول درملنه ترلاسه کړه. یونیسف په افغانستان کې په 30 ولایتونو کې د 2000 ثبتو روغتي مرکزونو له لارې لمړني اسانوي او تخصصي روغتيایي خدمتونه وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه ژوان رنگونه پروگرام ته خرغلست د خبرونه کوربه ز احمد تکلیم. په خوانه یمندو پلارونو په ډیر حسرت سره متل کاوه چې لوی کورنۍ به وړي شي او وړي کورنۍ به لوی شي. د ټولن په هانو په باور د تصور د یوې بیوزلې یا فقیر ټولنې د کورنۍ د مایندو پلارونو ده. ځکه د بیوزلو مایندو پلارونو لپاره کورنۍ د بیمه حیثیت لري. د کورنۍ کوچنی کېدل د خارج ژوند ځانګړنه ده او ځوانانو ته فرصت ورکوي چې خپل ځان او خپل راتلونکي له اقتصادي پلوه په پښو ودروي. په افغاني ټولنه کې لویه کورنۍ د یووالي او اتحاد نښه بلل کېږي. پلار د کورنۍ مشر پاتې کېږي. زمن چې د کورنیو اقتصادي ستنې دي په ګټه پسې له کور کلي ښار یا هېواده وځي خو د خپلې کورنۍ د امنیت له پلوه ډاډه وي. ورونه یو ځای کور ته ګټه راوړي، یو ځای خوري او د ټولنیزو ناخوالو او ناامنیو پر وړاندې هم یو ځای درېږي. په دې دود کې نجلۍ د پردي کور ګڼل کېږي ځکه واده کوي او بل کور ته ځي. په ځینو کلیوالو سیمو او حتی کله ناکله په ښارونو کې د یوې کورنۍ دوه درې نسله په یوه کور کې اوسي چې دا کار کله ناکله کورنۍ ستونزې رامنځته کوي. اوس د افغانستان په ډیری سیمو کې دا دود پراخېدو دی چې پلرونه خپل ځامن له واده سره سم بیلوي. دا دود که څه هم په کلیو او ښارونو کې په پراخېدو دی خو ډېر خلک په ښه نظر نه ورته ګوري ځکه په تیره میندې او پلرونه داسې انګیري چې زامنې به اتفاقه شوي دي، خو ټولنپوهان د دې دود پراخېدل د ټولنې د پرمختګ اساس ګڼي او وایي چې له دې سره په ټولنه کې خپلواکې او پر ځان بسیا وړې کورنۍ رامنځته کیږي. نن د همدې موضوع په اړه د خپرونې له میلمه ارواپوه او ټولنپوه شرف الدین عظیمی سره بحث کوو. تاسو هم د موضوع په اړه که کوم نظر یا پوښتنې لرئ نو د واتس اپ په دې شمیره زنګ ووهئ او له خپرونې سره وصل شئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سوشل و سو درویشت سفر سفر ات یو 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 ورزو لمړی د خبرونه ملمته خغلی عظیمی تاسو ته خرغلاست وایم مخکې لدی چې نور مطالب ته ورشو لمړی که تاسو راته ووایاست لطفا چې ستاسو په نظر د غټې کورنۍ اهمیت په ټولنه کې څه دی او د کوچنۍ کورنۍ اهمیت څه دی؟
لطاسم مننه زما سلامونه ونی کې لمو منی خوشاله يم ستاسو په خدمت کې ټول هغه اوریدونکي چې زما غاوري په افغانستان کې دي که له افغانستانه بهر دي زما سلامونه دی ومني. ډېر خوشاله یم چې په یو ډېره اهمه او ډېره جدي مسله او موضوع مو بحث پیل کړی. که په داول کې اجازه راکړي زه ووایم چې معمولا کله چې په افغانستان کې د کورنۍ یا د ماشوم یا کله ناکله حتی لږ داسې نږدې داسې ډېر محرم مثلا د ګډ ژوند یا مثلا جنسي مسایل یا ژوند مطرح کېږي، په افغانستان کې د دودیز کلتور او فرهنګ او دودیزتوب له اړخه دا مسایل ډېر بابیزه ګڼل کېږي. یعنی انګېرنه داسې ده چې دا ډېر جدي مسایل نه دي، ډېر اهم مسایل نه دي، دا په خپل همداسې ځي او په خپله سمیږي او په خپله جوړېږي او بالاخره یو دوه درې مشران که یو تصمیم ونیسي هماغسې سره حل و فصل کې بسم الله الله اکبر. زه فکر کوم چې د افغانستان په لویه کې په لویه کچه یعنی په سیاسي مسایلو کې په اقتصادي مسایلو کې حتی ټول هغه بحرانونه چې په افغانستان کې شته یا و یا به پاتې سي روان ژوند لکه د نشې بحران لکه سیاسي بحران یا مثلا نور جنسیتي بحرانونه یا مثلا د ښوونې او روزنې بحران چې اوس لرو دغه بحرانونه ډېری له کورنیو راځي. ډېری د کورنۍ له یوه خاص دودیز کلچر او ساختار او چوکات نه پیلېږي، بیا ټولنې ته ځي، بیا سیاست ته ځي، بیا اقتصاد ته ځي، بیا په ټوله کې په ټولنه کې په حاکمو نهادونو باندې لکه مثلا لکه مذهب لکه دین لکه کلچر لکه نورو شیانو باندې چې په ټوله کې په ټولنه کې د یوه بنسټ یا د نهاد په حیث په هغو اغېز کوي.
یعنې ستاسو نظر تقریبا د هغو نظرونو پر وړاندې درېږي چې فرد یا وګړی د ټولنې د دغو ټولو خصوصیاتو اساس او بنسټ ګڼي، نه کورنۍ. تاسو کورنۍ ګڼئ دا اساس؟
نه، زه په دې عقیده یم چې د ارواپوهنې له نظره په ټوله کې دا مورد فردي او ډلیز دی، یا داسې غواړم ووایم چې شخصیتي او ټولنیز ده. یعنی ټولنه هم اغېز کوي، شخصیت هم اغېز کوي. کله چې د کورنۍ بحث ته راځو، یعنی فرد یا دوه فرده دا تصمیم نیسي او بالاخره بحرانونه زېږوي یا یوه ټولنه د پرمختګ خواته لمسوي. زه په دې عقیده یم. په هر حال ستاسو پوښتنې ته به راسم. دودیز په دودیز افغانستان کې په قبایلي ټولنو کې په قبایلي ژوند کې دغه عنوان چې تاسو مطرح کړی ده د وړو او د غټو کورنیو، دې ته مونږ د ټولنیزې ارواپوهنې او په خپله د کورنۍ په ارواپوهنه کې هسته‌ای او ډلیزې کورنۍ وایو، یا گسترده یا پراخه کورنۍ یا جاین فیملی چې ورته وایي. دغه یعنی که په د خبرونې په لړ کې د هستهی مسله راتلله، یعنی زموږ مطلب دا ده چې یو خاوند، میرمن او بچی دا هستهی کورنۍ ده. اما پراخه کورنۍ دلیزه کورنۍ یا تاسو په عنوان غټه یا لویه کورنۍ یعنی هغه کورنۍ چې هغه کې تر ده کاکاګان دي مثلا نیا ده نیکه ده د هغوی اولادونه دي او نور غړي دي چې کېدای شي په دې کې کومه مجرده امه هم وي کوم مجرد تره هم وي یا کومه مجرده خاله هم پرې ورګډه سي امه هم پرې ورګډه سي یعنی یورګان اندراین دي دا پکې راټولېږي او بالاخره یو کورنۍ ترې جوړېږي. د یونیفا د راپور له مخې چې په 2020 کال کې نشر کړی د سویل کېږي چې په ښاري سیمو کې 50% کورنۍ هسته ای دي، یعنی خاوند میرمن او بچی، یعنی دا په 1950 کې دا شمیره تقریبا 10% وه.
دا یعنی نړۍ کې په افغانستان سیدا پښولم اوس
دا د نړۍ دا اوس دا د هغه داستان ده، د افغانستان داستان ده. اما په هغه خانیش مې چې درته وایم د 1950 نه پر دې خوا ټولنه ډیره تقریبا 70% نه غسه وره خاري سه وره.
بیا هم تاسو نړۍ کې افغانستان نه
ښایي افغانستان کې 70% نه غسه وې دي دغه تروانی دي.
نو مقصد مې دا دی چې دغه ارقام څه سور کوي دا د افغانستان ارقام دي، د نړۍ نه دي، د یو ان اف پی ای.
بله دا د یو ان اف پی د افغانستان شمیره ده او هغه څه وو مې له څه شپته یا وې سره نه خلک خارونو ته کوچېدل دي دا به نړیوال هغه ده، یعنی متمدن نوی سړنی دي. خو بیا دا مې له څه نه یا وې سره نه کورنۍ د څه ویلې سماته دي یو څه نه مې وخت لوسه جاپان پاره انسان ته ولس سلنه کورنۍ دلیزې پاتې دي، باقي ټول استي سوي دي. یا حتی دغه ودونه له دودیز حالت نه وتلې دي، مثلا ولس تر شلو سلنه کورنۍ مور او پلار دي بچی ته لور خوخی جلی خوخی پیسې باقي خپل ودونه کې خپل سره سمېږي.
ازنی صاحب دا څنګه چې موږ په دې پروګرام کې غږیږو په وړې کورنۍ او لوی کورنۍ بولو، یعنی تاسو وایي چې وړې کورنۍ د خاري ژوند یو ځانګړنه ده او لوی کورنۍ تقریبا د کلیوال ژوند، همداسې؟
بله پرته له شکه. او په دغه څنګ کې زه غواړم یو بل مورد علاوه کړم چې د ارواپوهنې له نظره، د سلامتۍ له نظره، د اروایي روغتیا له نظره، د ګډ ژوند د خوشحالۍ او رضایت له نظره، د ګډ ژوند کې د لذت او د خوند له نظره، هستۍ کورنۍ معمولا سالمې کورنۍ، بریالۍ کورنۍ او موافقه کورنۍ دي. نظر ډلیزو کورنۍ ته حتی ما یو وخت یو څېړنه لوستې وه چې په ډلیزو کورنۍ کې دغه د شیزوفرنیا ناروغي ډېره وي، یعنی هغه سایکوز یا جنون چې موږ ورته وایو، هغه چې تداوي اته نه لري، هغه چې په اروپونه کې موږ غوته اروایي سرطان وایو په اصطلاح، یعنی تداوی نه لري، درملنه نه لري، یعنی دا له دې در پایل او بیا تر هغو ټولو ربړو چې نن سبا موږ تاسو په خپلو کورنیو کې وینو. دا یو مورد. تاسو ویلې چې اهمیت په څه کې ده؟ په اهمیت په دې کې ده چې په پراخه کورنیو کې، په ډلیزو کورنیو کې ملاتړ زیات وي، خو د شخړو او ننګونو تربګنیو احتمال هم په هغه اندازه اوچت. یعنی یو زوی ډیر راحت کوي سي چې په یو ډلیزه کورنۍ کې واده وکړي او بېغمه کې ځان زوایت ما ته به ډوډۍ راکړي، ښځې ته به مې ډوډۍ راکړي، بچو ته به مې ډوډۍ راکړي، څوک به راکړي، مشر ورور به راکړي، منځوی ورور به راکړي، پلار به راکړي، ځکه به راځي کورنۍ بزنس تجارت به بلاخره به یو کار کیږي، بس مسؤلیت نه یې اسې ژوند رواني
په نوو کورنۍ کې، یعنی د مسؤلیت حس ځوانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته، ځوانان نه احساسوي کله چې کور ګډوي.
بله کمیږي او بل
میره باندې
او هغه 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 یو مشهور مثال ده کنه، یو ګټي سره سټی کنه،
بالکل وده
یو بیګټي بس نور به سټی سره. او په خو کې سره لګې چې دا ملاتړ سره، یعنی هغه ځوانان دي، هغه ځوانان پکې خوشاله دي په دې کورنۍ کې، اما د شخړو، د کارونو ویش، د نګندو، د جګړو او ناندریو او د خو کې او د نګندو ترمنځ د ذاتی ستونزو چې ټولنه کې وکړنه کې هغه هم د هغو هم احتمال ډیر اوچت.
یو بل موضوع هم چې غواړم پام دې کې اوس تاسو بحث کوي ورته یادونه بیا وکي، اوس غواړي کې ورسته غواړي یادونه وکي چې په قبایلی ټولنه کې چې نا امنی کله نا کله ډیره زیاته ده او دښمنۍ او تربګنۍ لکه چې تاسو یادونه وکړه شته، بیا د دغو لویو کورنیو غیر هستوی کورنیو ستاسو په وینا د دوی باندې ډیر ټینګار کیږي او اهمیت زیاتیږي؟
خبره دا ده چې موږ په قبایلی ژوند کې په دودیز ژوند کې دښمنۍ پالو، جنگونه پالو، مرګونه کوو، قتلونه کوو، او د دغه دښمنۍ او د دغه تربګنیو په خاطر امنیت احساس کو یا امنیت ولرو، بیا غواړو چې هغه ووسی، ګډ ووسو، یعنی سره راټول ووسو، ځکه چې بریت کېده یا تعرض کېده یا حمله کېدله یا د حملې ذهنیت ایجادېده، نو مقابل لوری به دا حس کوي چې موږ ډله یو، غټه کورنۍ یو، یا غټ خاندان یو، ډېر میړونه لرو، ډېر د جنگ لپاره ځوانان لرو، او موږ کولای شو چې جنگ وکړو، جګړه وکړو، له ځمکې دفاع وکړو، له فیوډالي ژوند نه دفاع وکړو، له هغه ځینو ناموسي مسایلو نه دفاع وکړو. په دا یو ډېر زوړ او هغه فرسوده ذهنیت ده په زموږ او ستاسو په ټولنه کې. اوس ژوند اوس په مدرنه دنیا کې دولت سرویس ورکوي، پولیس امنیت ساتي، عدالت رامنځته کېږي، محکمه فیصله کوي چې څوک څنګه وساتي،
او په ښارونو کې دا تربګنۍ هم نشته، د تربګنیو عوامل هم له منځه ځي. علتونه یې
پرته له شکه یعنی په مدرنه ژوند کې نور تدابیر، مثلا قانون، عدالت، کمره، ټکنالوژي، حقوق، بشری مسایل، دا مسایل ټول هغه کوي عملا پلی کېږي، او چاته اجازه رسته چې په چا باندې حمله وکړي یا څوک له خپل تیغه تیر کړي. او خو یو مورد ده، یعنی په ټوله کې کومې څېړنې شوي دي، د رواني فشار له نظره، یعنی هغه ستاسو یادوي هغه ناامني چې دوی احساسي په کلو بانډو کې، د رواني فشار له نظره وړې کورنۍ یا هستۍ کورنۍ معمولا آرامه وي.
بله،
حتی زه د خپلې تجربې په اساس تاسو ته ووایم، له خپلو کورنیو مثلا هره اونۍ تقریبا 30-50 کورنۍ سره جلسې اخلم، مشاورې ورسره اخلم، غږېږم ورسره، یو ساعت 30-50 جلسې ورسره نیسم. په ډېری هغو کورنیو کې زمنې بیل دي او کورنۍ هستوي سوي دي، د مور و پلار قدر نظر هغو ډلیزو کورنیو ته ډېر ده.
بله،
که د قدر مسله وي، که د عزت مسله وي، که د آرامش مسله وي. اما مور او پلار چې معمولا موږ د غاول نسل خبره کوو، یعنی د 50 کلن، 60 کلن، 70 کلن، حتی 80 کلن پلرو یا میندو ذهنیت په دې ده چې که اولادونه جمع وي، انګیندې جمع وي، کنټرول به وي، قدرت به وي، او د خلکو خبرې، د قوم و د قبیلې خبرې به نه وي. یعنی اوس په مدرنه، نیمه مدرنه ټولنه کې دا خبر هم ډیره مطرح نه ده چې موږ باندې به دښمن تیری کوي. دا خبره مهمه ده چې خلک به څه وایي.
استاد په هغه باندې خبرې کوو، په دې مسله مخصوصا د کورنیو د میندو د پلرونو د اندېښنو په باب وړاندې په خبرونه کې به هم زه غواړم چې ستاسو نظر واخلم. یو اوریدونکو ته هم ورزو ګورو چې دوی څه وایي او تاسو نه څه پوښتنې لري. په نورو مسایلو به بیا د دوی د پوښتنو په اساس یا موږ تاسو په خپل بحث وکړو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده، د ژوند رنګونه پروګرام دی، لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو نظر ووایاست.
کامران مشالم د لنګرال ولایت خوګنو ولسوالۍ څخه تکل سپتا ستا و دني سپتا سلامونه.
وعلیکم سلام مشال سپ، خیر اغلی مهرباني.
زه به یو نظر وایم او بیا به پوښتنه وکم. نظر می داده چې زما خپل اته ورونه او دوه خورګان دي، نو زمونږ مورجان چې مونږ تکل وای ما ز خپل ټول هغه د بچو هغه ته زما باندې هغه وای چې زبر تنده وړاندې کوم چې کم بچی راوړي. یعنی د تاسو چې خبرې وکړلې مخکې لوی کورنۍ عظیمي صاحب خبره وکړله، بالکل تم غسه ده کوي، کملاتړ زیات وي نو بیرته په کورنۍ کې ستونزې هم وي. نو زما په فکر باندې کوچنۍ کورنۍ بخي، او زه خپل مثلا یو ځوان لرم، په مونږه متوسطه اقتصادي نگاهه متوسطه کورنۍ یو.
داله
نو د اقتصادي نگاهه زه خپل مثلا د 5000 روپو نه کته ماش لرم، خو یو ځوان لرم، څلور کلو کې یو ځوان لرم، ډیره خپاله نه کولای شم. کته هم د اقتصاد دومره خنه دي، خو اریتا سباورو کې دنیا هر څه هغه ته ماده کولای شم، هر رقم موټر، هر رقم خواړه. دا اوس ما په کور کې مثلا په دې غریبۍ کې 15 رقم خواړه هغه ته ما ماده کړی. دا وجه دا ده چې زموږ کورنۍ کوچنۍ ده. اعظمي صاحب څخه ما پوښتنه مشخص انداده چې زه اراده لرم دوا، یا مثلا لکه ډېر اراده زما دوه بچو ته ده، یا دوا که مثلا دوه نه زیات شي دا خو به کوم ستونزه نه لري.
مننه. بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې څه وایي. مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام دی د ازادي راډیو. فکر کوم چې له دې اوریدونکو سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده. نور اوریدونکو ته به وروسته ورشو. یو بل اوریدونکو هم لرو د اوس را سره په تماس کې دی. مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام دی د ازادي راډیو.
ډېر مننه کوم تکل صاحب. سلامونه تاسو ته، میلمنو ته، نبی الله زابلای د زابل لرغنداب خبرې کوم.
وعلیکم سلام زابلای صاحب، په خیر راغلی خبرونه ته. خبرونه ته د موضوع خو در معلومه ده
دا چې نن راځي چې لږ څه مشکلات دي د دری خبرونه موضوع می تعقیب کړو، خو تاسو مهرباني وکړئ هر وخت
زابلای صاحب زبر تاسو ته وایم چې په دې باندې خپل نظر او وایاست چې په کورنۍ باندې خبرې کوو، په دې باندې خبرې کوو چې وړه کورنۍ څه ډول وي، کومې ستونزې او مشکلات لري، لویې کورنۍ کومې ستونزې او مشکلات لري. خارونو کې اکثرا وړې کورنۍ اوسي او په کلیو کې لویې کورنۍ اوسيږي. په دې باندې تاسو که پوښتنه لري یا نظر لري مهرباني وکړئ.
ډېر مننه کوم. دا موضوع دری واټس اپ چینل ته پرده سو او هله د تاسو يم همیشه پورته کیه. دا چې کچیرته موږ تاسو وګورو په افغانستان کې وړې کورنۍ، غټې کورنۍ، متوسطې کورنۍ شتون لري، خو د کلی خلک نسبت شهر ته په کتو تر ډېره وخته یعنی شریکی ژوند کوي، خو په شهر کې داسې نه کله چې هم لسته په کورنۍ کې ودونه سره ډیر شي هغه کورنۍ سره بیلیږي. او زه فکر کوم چې تر یو حد پورې هغه کورنۍ کې چیرته ښه په ژبه سره پوهی د څه خبره ده، چې چیرته هلته مشر یعنی داسې ښه برلاسه ووسی، فکر نه کوم چې دغه ویش دی ښه خبره ووسی، ځکه چې په ګډه کورنۍ کې د کورنۍ ټول غړي چې ښه په شریک ژوند سره کوي په هغه کې برکت هم وي. که چیرې ته هلته بې انتفاقي، هلته اتفاق او اتحاد نه وي، نو بهتره به دای چې هغه غټه کورنۍ په وړه وویشل شي. خو په کلي او بانډو کې تر ډېره وخته هغه د کورنۍ غړي یو ځای ژوند کوي او په دې کې ډېر څه د اتفاق او اتحاد ژوند را
مين پکیږي. زمونږ له خبرونه له میلما استاد شرف الدین عظیمی نه څه پوښتنه لري؟
ډېره مننه کوم. عظیمی صاحب نه مې پوښتنه همدا ده، هغه کورنۍ چې یو ځای ژوند کوي یعنی د افغانستان کې څومره د نورو هیوادو په پرتله دغه اتفاق او اتحاد یعنی مثبت اړخونه کوم دي، منفي کوم دي؟ آیا د نورو هیوادو ته په کتو په افغانستان کې کورنۍ تر ډېره حده ښه د اتفاق او اتحاد ژوند کوي که افغانستان په دې برخه کې منفي شګنې لري؟ ډېره مننه.
تاسو نه ډېره مننه زابلای صاحب. یو بل اوریدونکی هم لرو ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام دی.
محترم احمد تکل صاحب سلام تا ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وایم الله دې وکړي چې روغ جوړ بس.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
الله دې خوشاله کستا چې مې شنه اوریدونکو. عبدالحدا تعلم د هلمند ولایت څخه یو سلام تاسو ملما ته وایم. محترم تکل صاحب دغه
وعلیکم السلام
دا کور کې چې مثال خبرې ژوند کېږي خبره ده چې تکل صاحب محترم دلته په هلمند ولایت کې چې موږ کتلې دي اکثره کسان اوس په دا کور کې د ښه ژوند نه کوي، یعنی کورنۍ مثال خبرې غټي در سره جلاسې وي. تکل صاحب محترم وجه دغه چې مثال هغه ګډ ژوند وس مور پلار خو دې تکل صاحب محترم تاسو ته به تر معلومات ته د چا په شان چې د کور برکت دی، نو کله چې مور پلار د کور څخه وتلې اکثره ورونه ګډ ژوند نه کوي، دا جلا جلا تنها تنها دي. تکل صاحب محترم وجه دغه چې مثال د خبرې اغه ورونه یو کار کوي، مثال د خبرې کار نه کوي، باروای چې مثال ستا کور زنه سندل ساتلې، مثال ته ز کار کوم په کار کې په پټي کې کار کوم ته ګډوراس کار نه کوي. نو واجی والا یې دا غږ اکثر کورنۍ چې د پهلمن ولادت سره جلا دي بل ژوند کې تکل سم محترم.
اتل سه تاسو په خپل اول خو عمر مو څومره دی کور ته وای اصل لطفا؟
قربان سم تکل سم محترم ما عمر 25 کال دی.
واده مو کړی؟
و الحمدلله وادمی کړی دی. تکال سم محترم بچان لرم د خدا سره راضی الحمدلله.
او کورنۍ سره یو ځای هست پلار او ورونو سره؟
تکال تام محترم از ما خپل عجیب بابا شو پاتوی دی خدای دی شو سره وکي د ټول اکبران سره
او
نور چې په کوم کې اکثر و نه شي تو دنه جلای د دوه ورونو سره غادي تکال تام محترم
ډیراله ډیر زیات مننه سوال لري له خبرونه له ملمنه
بس قربان سم خدای دې ملماته شجبون مارکستاج د ژورنالیستان سره ستاسو منندوی تکال ته پښتنه نظر ملام خوشاله
کړه ډیر زیات مننه سلامات وسې نور اوریدونکو هم لرو مګر ورزو عظیمی صاحب ته چې بیا پښتنه ډیر نشي عظیمی صاحب سوالونه مو واوریدل یو ډیره برخه خو نظریات خو پښتنه هم وي خاغلی عظیمی صاحب فکر کوم زمونږ اړیکه پرې شوې ده خو په فیسبوک باندې هم کله چې مونږ دا پښتنه وړاندې کړې یو شمیر اوریدونکو جالب نظریات ورکړي دي ځینې نظریات دلته تاسو تلولم زابط خان منصور لیکلي دي کورنۍ کلوی وی او وړه هم شي خو چې دی یو بل سره کومک او متقابل احترام وي نو هیڅ کله نه خرابيږي ځکه یو د پیسو لوري برخمن وي او بل د نفر خوانه چې کار په شریکه او په مشوره شي نو تر ډیره به هغه کسان خراتلونکي ولري محمد امین نوری لیکلی دی په اوسنیو حالاتو کې د لویو کورنیو پرتله کوچنۍ کورنۍ ښې دي حسیب لوولی البته دا نمونه غالبا مستعار نمونه هم دی خو زما غسې چې دی لولم یې تاسو ته حسیب لوولی وایي کورنۍ لویه کورنۍ کې برکت دی او کورنۍ کوچنۍ کې عزت دی چې په زړونو کې احترام وي که کورنۍ لویه وي که کوچنۍ وي په دواړو کې د انسان خیر وي خو کوچنۍ کورنۍ کې مسؤلیت ژر پیژندل کیږي د نورو اوریدونکو پیغامونه به هم وړاندې ولولو خو اوس چې عظیمی صاحب سره وصل شوی یو تاسو خبرې واورېدې عظیمی صاحب د میلمنو زنه پیغام چې د اتل هلمند نه خبرې کولې تاسو که څه هم غو نظر نه درلوده خو د نورو اوریدونکو په پښتنو کې وای فکر کوم
او بالکل دو پختنه ما ځان سره وساتلی او زه فکر کوم بل پختنه می په وخت کې زه نو مختصر لیکلی زه په خدمت کې یو پختنه د ماشومانو په اړوند ده ته یو ماشوم که دو ماشومان د اروپون له نظره دواړه مهمه نه دي یعنی که یو ماشومی که دو ماشومی شمیره مهمه نه ده مهمه دا ده ته مور پلار څه ډول چلند ورسره کوي څه ډول یې تربیه کوي څه ډول یې روزي دا ډېره مهمه ده یو ماشوم به د یوازیتوب احساس کوي زیات تمرکز او فشار به په اول ماشوم یا په یو ماشوم وي خو که دوی ټولنیز مسایل به پکې خوندي یو له بله به یو څه زده کوي سره خو په عین حال کې به حسادتي شخړې به یي نورې قصې به یي ډېر یو ماشوم معمولا ډېر نازدانه وي ډېر نازولی وي او ټولنیز مهارتونه معمولا لکېږي او دو ماشومان بیا ډېره پالنه غواړي دا 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 کیسې سته په دې دواړو کې او هغه دوست ته وویلې چې په لویه کورنۍ کې برکت وي یو مورد زه ټولو دوستانو نه غواړم یا په اصطلاح ووایم چې دغه ځینې اصطلاحات او ځینې لغتونه ځینې کلمې چې موږ یادوو یا یې بحث پرې کوو د دوی اصلي معنا څه وي مثلا زموږ په ټولنه کې برکت څه ته وایي برکت له علمي اړخه یا له دینی اړخه یا له اصطلاحي اړخه یا والی ته وایي یا وایم چې همکاري ته وایي درناوي ته وایي ګډ فکر ته وایي او زغم او حوصلې ته وایي اوس که دغه برکت دغه ته وایو چې دا ما یاد کړل اوس د خپل دوستان ما ته جواب راکړي چې دغه موارد یعنی یووالی همکاری درناوی زغم او حوصله په ګډ کور کې ډیره ده په غټه کورنۍ کې ډیره ده که په وړه کورنۍ زه باور لرم چې دا پوښتنه به د ډیرو دوستانو ځواب به دې پوښتنې ته دایي چې استاد یووالی هغه وخت خوندي کیږي د دوه ورونو ترمنځ د خولې مزه هغه وخت خوږه پاتې کیږي چې سره بیلي چې د هر یو باندري او سرحد سره معلومي د هر یو حق معلومی د هر یو درناوی معلومی او هر د هر یو مسولیت د مور او پلار په برید هم معلومی همکاری هم هغه وخت شونه ده د هر یو خپل نقش او خپل مسولیت ولري په کورنۍ کې درناوی هم هغه وخت کوي ډیری چې هر څو خپل حد او اندازه ولري او خپل بیل کورنۍ هستی کورنۍ ولري بله ګټ فکر م هغه وخت رامنځته کیدای شي چې موږ په ټوله کې خپل اغم بیلی خپل حق او حقوق بیلی خودی و کورنی پای دی امور پلارو دی خورو دی ورورو دی برارو دی کاکاو دی په فکر کې او په درناوي کې.